توافق غرب مبنی بر فراهم کردن تانک های محاربوی به اوکراین، روسیه می گوید که غرب جنگ نیابتی خود در برابر مسکو را توقف نخواهد داد. تحلیلگران می گویند که روسیه می خواهد با هدف قرار دادن تأسیسات انرژی اوکراین اراده شهروندان این کشور را بشکند. و برخی ها هشدار می دهند که ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین ممکن منجر به بروز یک بحران دیگر مهاجرت در اروپا شود. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد 12 ماه شده است. در جریان 11 ماه گذشته شهروندان اوکراین تجارب تلخ جنگ را تجربه کردند. در این مدت متحدین غربی اوکراین کمک های زیاد نظامی و غیر نظامی را به کیف فراهم کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که برای ادامه مبارزه با روسیه خواستار تیاره های جنگی می باشد. برخی از کشورهای اروپای شرقی از این خواست اوکراین ابراز حمایت کرده اند، ولی ایالات متحده و بریتانیا فراهم کردن جت‌های جنگی را رد کرده اند. اما هر دو کشور و آلمان اخیراً اعلام کردند که ده‌ها تانک جنگی را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. حکومت روسیه این اقدام را دخالت مستقیم کشورهای غربی در جنگ اوکراین خوانده و گفته است که فراهم کردن تانک با اوکراین نشان می‌دهد که جهان غرب جنگ نیابتی خود در برابر مسکو و متحدین آن را توقف نخواهند داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تأیید کرد که کشورش ده‌ها تانک را با اوکراین فراهم می‌کند.
امروز اعلام میکنم که ایالات متحده 31 تانک ابرامز را به اوکراین میفرستد که معادل یک کندک اوکراینی میشود. وزیر دفاع ایالات متحده این اقدام را پیشنهاد کرده است، زیرا این کار ظرفیت اوکراین را تقویت میبخشد تا از قلمرو خود دفاع کند و به اهداف استراتژیک خود برسد.
چند ساعت قبل از این سخنان جو بایدن، اولف شولز صدر اعظم آلمان در پارلمان کشور خود اعلام کرد که برلین 14 تانک نوع لپرد 2 را با اوکراین فراهم خواهد کرد. حکومت آلمان با آن کشورهای اروپایی که تانک های ساخت آلمان را دارند و می خواهند با اوکراین کمک کنند نیز اجازه داد تا عین کار را انجام دهند. با این کار برلین می خواهد که تا چند ماه آینده 2 کندک تانک های لپرد 2 در اختیار کیف قرار گیرد. اوکراین، پولند، کشورهای بالکان و دیگر کشورها از دیر زمان انتظار شنیدن اعلام این تصمیم حکومت آلمان را داشتند. صدر اعظم آلمان می گوید که از اوکراین حمایت می کند، ولی می افزاید که نمی خواهد تا روسیه را تحریک کند.
ما باید همیشه واضح سازیم که هر کار ضروری و ممکن را به خاطر حمایت از اوکراین انجام می دهیم، ولی در این حال ما از مبدل شدن این جنگ به یک جنگ میان روسیه و ناتو جلوگیری می کنیم و ما همیشه به مراعات کردن این اصل ادامه می دهیم.
رئیس جمهور بایدن نیز ضمن سپاسگزاری از تصمیم حکومت آلمان گفت که هدف از فراهم کردن تانک با اوکراین این است تا آن کشور را در دفاع از قلمروش کمک کند.
هیچ تهدید تهاجمی در برابر روسیه وجود ندارد. اگر سربازان روسی به روسیه برگردند به جایی که به آن تعلق دارند، این جنگ می تواند امروز پایان یابد. این چیزی است که همه ما خواهان آن هستیم، پایان یافتن عادلانه و دائمی این جنگ.
ولی روسیه روز پنجشنبه فراهم کردن تانک با اوکراین را دخالت مستقیم غرب در جنگ اوکراین عنوان کرد.
کشورهای اروپایی و واشنگتن مکررن بیان می‌دارند که ارسال تسلیحات به شمول تانک‌ها به اوکراین به هیچ وجه بیانگر دخالت این کشورها یا ائتلاف در خصومت‌های اوکراین نیست. ما قطعاً با این موقف موافق نیستیم و هر چیزی را که این ائتلاف یا کشورهایی که ذکر کردم انجام می‌دهند، مسکو آن را به مثابه دخالت مستقیم در جنگ می‌نگرد. ما می‌بینیم که این کار افزایش می‌یابد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از دیر زمان خواستار تانک های محاربوی بود و او گفته که جنگ اوکراین با 5، 10 یا 15 تانک حل نمی شود، بلکه با گفته او اوکراین در حال حاضر با 250 تا 350 تانک نیاز دارد. کارشناسان نظامی می گویند که تا حال تعداد تانک های وعده شده به اوکراین به حدود 90 تانک رسیده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. حال که ایالات متحده، آلمان و بریتانیا با فراهم کردن تانک های محاربوی با اوکراین تعهد کرده اند، پرسش این است که تفاوت میان این سه نوع تانک چیست؟ برای دریافت پاسخ این گزارش را دنبال کنید.
تانک‌های آمریکایی MS Abrams با داشتن ماشین 1500 هارسپاور از نظر تکنیکی یکی از مغلق‌ترین تانک در جهان تلقی می‌شود. تانک ابرامز با ظرفیت 4 نفر و توپ 120 میلیمتری قابلیت از بین بردن تانک‌های دشمن و دیگر وسایل زرهی را دارد. این تانک با 3 ماشیندار و شمول یک ماشیندار سنگین که می تواند وسایل زرهی سبک را هدف قرار دهد و 2 ماشیندار خفیف که ضد پرسنل می باشد مجهز است و می تواند در 1 ساعت تا 65 کیلومتر فاصله را طی کند و حد اکثر توان برد آن به حدود 425 کیلومتر می رسد. انجن ابرامز با تیل تیاره حرکت می کند که یکی از دلایل پرهزینه بودن این واسطه جنگی پنداشته می شود. برعکس تانک های لپرد 2 ساخت آلمان با داشتن انجن 1500 هارسپاور با دیزل حرکت می کند. این تانک ها مشابهت های زیاده با تانک های ابرامز دارد و مانند داشتن توپ 120 میلیمتری و 2 ماشیندار خفیف. تانک های آلمانی و آمریکایی طور طراحی شدند که عمله داخل آن در تناسب با تانک های ساخت شوروی سابق که نظامیان روسی و اوکراینی از آن استفاده می کنند مسئول ترند.
در تانک های ابرامز و لپرد 2 عملا مسئول تر است، زیرا مهمات این دو تانک در بیرون از آنجای قرار دارد که عملا در قله تانک می نشینند. بناهن اگر یک تانک ابرامز یا لپرد 2 مورد اصابت قرار بگیرد و هر چیزی که در قله تانک قرار می داشته باشد از تانک جدا می شود، ولی در تانک های T-72 مرمی در داخل قله تانک و در کنار عمله قرار دارد که می تواند منجر به خساره فاجعه بار برای تانک و عمله شود.
تانک لپرد 2 نیز ظرفیت گنجایش 4 نفر را دارد و سرعت مشابه تانک آمریکایی را دارا می باشد، ولی توان حد اکثر برد آن به 340 کیلومتر می رسد. تانک های لپرد 2 به پیمانه زیاده وجود دارد. بیش از 2000 چین این تانک در چندین کشور اروپایی موجود می باشد. تانک های چلنجر 2 ساخت بریتانیا دارای یک توپ 120 میلیمتری و 2 ماشیندار می باشد. مهمات این تانک نیز در بیرون از کابین عملا موقعیت دارد. انجن این تانک کوچکتر بوده و 1200 هارسپاور می باشد. چلنجر 2 و مانند دیگر تانک ها حرکت سریع ندارد، ولی حد اکثر توان برد آن به 500 کیلومتر می رسد که به مراتب بهتر از تانک های آمریکایی و آلمانی می باشد. قدیر مشرف، صدا آمریکا، واشنگتن.
حملات روسیه بر ضد تأسیسات برق اوکراین از چندین ماه بدین سو ادامه دارد که از اثر آن جریان برق در پایتخت این کشور مختل شده و برخی از باشندگان این شهر برای پیش بردن کاروبار کوچکشان با استفاده از منابع تأمین برق اضطراری رو آورده اند.
اوکراینی ها به برق 24 ساعته در 7 روز هفته عادت داشتند، ولی پس از آغاز حملات روسیه علیه تأسیسات برق آن کشور قطع برق به یک امر عادی مبدل شده است. حتی در کیف پایتخت اوکراین به طور روزانه جریان برق قطع می شود. بعضی اوقات این کار به اساس تقسیم اوقات صورت می گیرد و بعضا هم در صورت حمله به شهر برق قطع می شود. این خیمه از طرف اداره خدمات اضطراری برای تهیه خدمات برق و اینترنت افراز شده است. مردم اینجا می آیند و از آن برای پیشبرد کارهای روزمرهشان استفاده می کنند.
در جریان حملات بزرگ راکتی در ماه اکتبر، اگر اشتباه نکرده باشم، تاریخ 10 اومان ماه، ما چندین انفجار بزرگ را شنیدیم، ولی به صورت کل وضعیت آرام است.
حملات گسترده روسیه بالای تأسیسات اوکراین در ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد که از اثر آن افراد ملکی کشته شدند و به تأسیسات برق صدمه وارد شد. این حملات تا هنوز هم ادامه دارد. به تاریخ 14 جنوری در یک حمله بالای یک محله مسکونی در شهر دنیپرو بیش از 40 تن کشته شدند. در مرکز برق شهر کیف باشندگان این شهر میگویند به پیش بردن زندگی در چنین شرایط جنگی دشوار و خسته کن می باشد.
من فقط صدای انفجارها را می شنوم، به چشمان را دیدن نمی توانم. من صدای انفجارها را می شنوم، آب نیست و برق هم نیست.
کوزلووا میگوید تلاش میورزد کار اشتهاراتش را دوباره آغاز کند. او در ماهای اول جنگ به سمت غرب فرار کرده بود. او حالا به کیف بازگشته و در جریان قطع برق از 12 پله زینه به آپارتمان خود به خستگی بالا می رود. با فرارسیدن شب برخی از قسمت های شهر کاملا تاریک می باشد، ولی باشندگان آن می گویند که زندگی با برق و بدون برق تا حد ممکن به طور نرمال جریان دارد. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به انترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
وروستا له هغه چې د واگنر په نوم د روسیې یوې امنیتي کمپنۍ لخوا د روسیې څخه بهر د جنگیالیو د استخدام په هکله معلومات ترلاسه شول، د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې پر واگنر کمپنۍ نوي بندیزونه لګوي او نړیواله جنایتکارا ډله یې نوموي. پوره تفصیل په دې رپورت کې تعقیب کړئ.
په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه دوهم کال ته غځیږي، دونباس، باخموت او سولیدار د دغه جګړې څو تاوده ډګرونه دي. په دغو سیمو کې د روسیې له لورې د واګنر ګروپ جنګیالي ښکیل دي. شنونکي وایي چې د پوتین د نږدې ملګري یرګینی بریګوژین په مشرۍ دغه ګروپ اوس هڅه کوي چې د خپلو لیکو د پیاوړتیا په موخه د سربستان او نورو بهرنیو هیوادونو وګړي د جنګیالیو په توګه جلب کړي. د ملکیان د څیړنیز مرکز څیړونکی ګینډاس روند وایي د واګنر ګروپ په جنګیالیو کې د بهرنیانو حضور نوې خبره نه ده.
مونږ په لیکو کې په ښکاره ډول ګڼ شمېر سربستانیان وینو او یا هم هغه چې وایي ورسره ښکیل دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاحکار ډیریک شولت وویل چې د واګنر ګروپ لخوا د سربستانیانو استخدام د زغم وړ نه دی، او نورو امریکایي چارواکو هم دا دریځ تایید کړی دی.
واگنر د نړۍ په کچه یو خبیث ګروپ دی. دا ډول کار د هر هیواد لپاره بد دی. دلته غیر قانوني دی او په دې اړه ستاسو د حکومت دریس روښانه دی. زموږ د حکومت دریس هم په دې حق له روښانه دی.
د نړیوالو څارونکو په خبره ښایي دغه ګروپ د استخدام په جبري طریقو سره د قانون څخه سرغړونه کوي.
په ځینو بیلګو کې زور او یا هم د کورنۍ د غړو په وړاندې ګواښونه کارول شوي. څو خلک د واگنر ګروپ سره یو ځای شي او په جګړو کې ورسره برخه واخلي.
سره له دې چې په یو تبلیغاتي ویډیو کې لیدل کیږي چې سربستاني سرتیری د روسانو سره یو ځای تمرینات کوي، خو یرګینی په سربستان کې د استخدام خبره ردوي. د سربستان ولسمشر الکساندر ووسیک دغه ویډیو غندلې او په سربستان کې د استخدام هر هڅه د خپلو قوانینو خلاف بللې ده. خو نړیوال شنونکي وایي چې د روسیې له بهره د جنګیالیو استخدام ممکن د ماسکو لپاره د خپلو ځواکونو د تلفاتو کمولو یوه لار وي.
واقع دا دی چې دا سرتیری په روسي سندونو کې ندي ثبت، ځکه نو هر ډول خطرناکو ماموریتونو ته او په ځانګړي ډول د جګړې لومړیو کرښو ته لیږدول کیږي.
د جنو په خبره واگنر ګروپ د دې ترڅنګ ماسکو تری ویکا چې د هغو بشري سرغړونو د تورونو څخه ژغوري چې د جګړې پر مهال یې ترسره کوي.
مونږ ته را رسیدلې معلومات ښایي چې دوی په ډله ییزو وژنو، ځورونو، خلکو ورکولو، نیونو، جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي، لوټ او پر ملکي وګړو په ناڅاپي بریدونو کې ښکیل چې دا په ذات کې جنګي جنایتونه بلل کیږي.
د امریکایي چارواکو د اټکلونو لمخه د واګنر د هوغوز واکونو شمیر بچې په اوکراین کې په جګړه بوختي ممکن تر 500,000 تنو پورې وي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
څیړونکي وایي روسیا د اوکراین د برېښنا د تاسیساتو په نخښه کولو سره غواړي چې د دغه هیواد د خلکو اراده ماته کړي، خو له ترکیې څخه ورتلونکي د برق لوی کښتۍ ښایي د روسیې د دغه هدف له خونڅه کولو سره مرسته وکړي.
روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین په ملکی تاسیساتو بریدونه زیات کړی دي. په دغو بریدونو کې د خلکو کورونه او د برېښنا تاسیسات په نخره کې دي.
دوی دغه کار د دې لپاره کوي چې د امکان تر حده زیات اوکراینیان ووژني، خو دا کار په غیر مستقیم ډول کوي. د برېښنا، تودوخې او اوبو په نشتون کې د خلکو لپاره د نه تحمل وړ شرایط رامنځته کوي.
خو ترکی شرکت کار پاور شپس وایي کولی شي د اوکراین د برېښنا د ستونزې له حل سره مرسته وکړي. د دغه شرکت د برېښنا کښتۍ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي او په میلیونونو کورونو ته برق ورکولی شي.
موږ د اوکراین د برېښنا له شرکت او د اودیسا له سیمه ییز حکومت سره د اګست له میاشتې راهیسې په تماس کې یو. موږ کولی شو چې په لومړي پړاو کې د 300 میګاواټو کښتۍ ځای پر ځای کړو. 300 میګاواټه د اودیسا د بیلابیلو بندرونو لپاره، 100 میګاواټه د اودیسا بندر او اړوندو تاسیساتو لپاره، او نوره د اودیسا په شاوخوا کې پرتو سیمو لپاره.
د اوکراین د برېښنا د ملي شرکت مسؤل وایي د روسي ځواکونو لخوا د برېښنا پر تاسیساتو د بریدونو له زیاتېدو وروسته د برېښنا جنراتورونو ته ډېر ضرورت دی.
اوکراین اوس د برېښنا د تولید له لوی ستونزې سره مخامخ دی. د حرارتي او آبي برېښنا ډېرې کارخانې خرابې او یا هم له منځه تللې دي. له همدې کبله له بده مرغه د برق اړتیا نشو پوره کولی. دا مو ډېر غټ مشکل دی او په همدې خاطر په دوراني شکل سره د برېښنا جریان قطع کوو.
د برق د کښتیو خوندي ساتل هم یو لویه ستونزه ده. د کار پاور شرکت چارواکي وایي انقره له مسکو سره ښې اړیکې لري، خو دا معلومه نه ده چې دغه کار به د دوی کښتیو ته خوندیتوب برابر کړي کنه. دوی وایي د نورو حل لارو د موندلو په لټه کې دي.
موږ اوس د امریکایي مؤسسو په ګډون له بیلابیلو خیریه ټولنو سره په اړیکه کې یو. د مولدووا او رومانیا له چارواکو سره هم په رابطه کې یو چې په دغو هیوادونو کې د کښتیو د ځای پر ځای کېدو په احتمال باندې غور وکړو.
د کار پاور شرکت وایي یو کښتۍ اوکراین ته په نږدې سیمه کې ده او ښایي د یوې میاشتې په موده کې د برېښنا د رسولو لپاره جوګه شي، خو ښایي د برق د پیسو ورکړه لویه ستونزه وي، ځکه معلومه نه ده چې دغه پیسې اوکراین پرې کوي او یا یې کومه نړیواله اداره ورکوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
اروپایي ټولنه وایي چې تیر کال د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتوالي په وجه له بې ساري ستونزو سره مخامخ و. په 2022 میلادي کال کې اروپا ته د نورو هیوادونو ترڅنګ له اوکراین څخه هم میلیونونه کسان ورکړه شول. ځینې ویره لري چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل ادامه ممکن په اروپا کې د مهاجرت یو نوی کړکېج رامنځته کړي.
په کال 2022 کې د اروپا له پولو د قریب 3,00,000 کسانو د تیرېدو احصایه راڅرګنده سوې ده، چې دا د کال 2022 په پرتله 4.8% کې زیاتوالی ښیي. د اروپا د پولو او ساحلو د ساتنې اداره وایي چې په دې شمیر کې یوکرایني مهاجرین نه دي شامل. په غیر قانوني راغلي مهاجرونو کې نیمایي د سوریې، تونس او افغانستان اتباع دي. د دې څخه علاوه د مصر، بنګلاديش او نایجیریا څخه راغلي مهاجرین هم پکې شامل دي.
د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د دغو یادو هیوادونو وضعیت ډېر خراب شوی دی.
د لویدیز، بالکان او ایتالیا ته د مرکزی مدیترانه سرحدونه د دغو غیر قانوني مهاجرونو د راتګ سترې لارې بلل کیږي. د ایتالیا دولت تیره میاشت پناه غوښتونکو لپاره یو نوی قانون تصویب کړی دی، چې د بې پولو ډاکټرانو په وینا دغه نوی قانون به د اوبو له لارې راتلونکو مهاجرونو ژوند له نورو خطرونو سره مخ کړي. یونان هم د مهاجرینو د ژغورن کې ادارو په مقابل کې سخت دریځ غوره کړی دی.
په اروپا کې دا وخت دا فکر عام دی چې دروسته ده چې موږ به د خپلو ګاونډیو ملکونو له حالاتو مجبورو خلکو ته باید پناه ورکړو، خو د نورې نړۍ مهاجرین ولې قبول کړو؟
په یوکراین د روسیې د یرغل څخه پس قریب 10 میلیونه یوکراینی مهاجرین اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. د اروپا څخه یوکراین ته د 10 میلیونو د بیرته تګ ارقام هم ثبت شوي دي.
موږ وینو چې روسیې د خلکو کورونه هدف ګرځولي، خو بیا هم دومره خلک پرې کور شوي نه دي. خو د اوکراین د خلکو میړانه او د دوی اقتصادي ځواک د ډیرو د بې کوره کیدو مخه نیولې. خو داسې ځایونه شته چې خلک یې دومره توان نه لري، نو احتمال شته چې دوی د کورونو پرېښودو ته اړ شي.
اروپا ته راغلي یوکراینی مهاجرین ورځ تر بلې د اروپا په اقتصاد او کاروباري چارو کې ورګډیږي. په عین حال کې اروپا په بلاروس تور لګوي چې دوی قصدان د کال 2020 څخه را پدې خوا په دولتي سویه د مهاجرت د یو بحران د رامنځته کولو هڅه کوي. په بلاروس تور دی چې د پولین په پوله د مهاجرونو اړولو ته خلک تشویقوي.
روسیې منځنی ختیځ او شمالي افریقا نه د بلاروس په لور پروازونه زیات کړي دي ترڅو خلک د اروپا پولې ته را نږدې کړي او بیا دلته یو بل بحران را ایجاد کړي.
ویل کیږي چې د فبروري په میاشت کې اروپایي ټولنه د مهاجرینو په مسأله یو کانفرنس جوړوي، خو څارون کې وایي چې د اروپایي ټولنې د غړو ملکونو ترمنځ د نظرونو اختلاف موجود دی او مشکله ده چې یوې ګډې فیصلې ته ورسیږي. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در حالی که جنگ در منطقه دونباس در شرق اوکراین ادامه دارد، برخی از باشندگان این منطقه انوس هم به زندگی خود در شهرهای مربوط به دونباس ادامه می دهند. با وجود آن که بیشتر مناطق با خاک یکسان شده اند، ولی مردم امیدوارند که این جنگ بالاخره پایان خواهد یافت. هیدر مورداک، گزارشگر صدای امریکا از وضعیت در شهرهای بخمود و چسفیار در منطقه دنباس، گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را من برایتان تقدیم میکنم. بسیاری از شهرها در دنباس، منطقه در شرق اوکراین، چونین به نظر میرسد، یعنی تقریبا هموار شده و صدای انفجار بمها مسلسل شنیده میشود. این پناهگاه در شهر بخمود موقعیت دارد، شهری که در طول 6 ماه اخیر شاهد جنگ‌های شدید بوده است. باشندگان این شهر میگویند از چگونگی وضعیت در بیرون خبر نیستند، زیرا تا حد زیاد به اخبار و معلومات دسترسی ندارند.
هیچ جای رفتن نمیتوانیم، بنابراین در همین جا زندگی میکنیم. بیرون وضعیت ترسناک است. از ترس حملات و انفجار بم هیچ کس در جاده ها قدم نمی زند.
برخی از باشندگانی که در دیگر شهرهای منطقه دنباس زندگی می کنند، با وجود بمباردمان تلاش دارند تا خانه هایشان سالم بماند، با امید این که با پایان جنگ مردم برخواهند گشت. در شهر چسفیار که حدود 10 کیلومتر از خط مقدم جنگ فاصله دارد، باشندگان آن به خاطر می آورند که 1 سال قبل شهرشان زیبا و پر جم و جوش بود.
یک بم خوشه‌ای در اینجا اصابت کرد و موجان تا به آنجا رسید و آن ساختمان را تخریب کرد. پارچه‌های بم بر خانه ریخت و می بینید که همه دیوار را چره گرفته است.
بیشتر دکانها در شهر چسفیار مسدود است. دکاندارانی که در این شهر باقی مانده اند میگویند کار کردن در بیرون بسیار خطرناک است. برخی دیگر میگویند که ادامه دادن به زندگی و کار در چسفیار به معنای وطن دوستی است.
من یک وطن دوست اوکراینی هستم. اوکراین وطن من است. این جنگ برای من قوت بیشتر داده و روسیه یک کشور تروریست است.
منطقه دنباس از سال 2014 بدین سو، یعنی 8 سال قبل از تهاجم سال گذشته روسیه بر اوکراین، شاهد جنگ بوده است. ولی میزان خشونت فعلی در این منطقه و سراسر اوکراین بی سابقه می باشد. سازمان ملل متحد می گوید که در جریان 11 ماه گذشته بیش از 7000 غیر نظامی در اوکراین کشته شده است. په 2012 کال کې د فلم لوبغاړی چلپان خاماتووا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لپاره کمپاین کاوه. هغه چې د لتویا اوسیدونکی ده اوس بل فکر لري. خاماتووا د پوتین او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په هکله خبرې کوي. د امریکا غږ خبریال انا رایس په دې هکله یو رپورټ جوړ کړی چې پښتو ژباړې ته یې ستاسو پام راګرځوم.
روسیا کروره چاپلین خاماتووا د متحده ایالاتو د مریلند ایالت په یونندارتون کې د هاملت په نامه د روسی شاعر بوریس پاستانیک کتاب لولی. با شعر د هغو شعرونو له ډلې څخه یو دی چې هغه به یې د سټیج پر مخ دکلمه کړي. هغه وایي دا شعرونه د دې سره مرسته کوي تر څو په اوکراین باندې د روسانو د یرغل او د ولادیمیر پوتین په هکله په اسانۍ سره خبرې وکړي.
په دې شعرونو کې ډېر داسې شته او ما لوستلي دي چې اوسنۍ نړۍ او اوسنۍ حالت پکې بیان شوی دی. نو زه ګورم چې شاعرانو څنګه تر ټولو سخت ژوند تیر کړی دی او د دوی د کړاوونو نه سختې تجربې نن زموږ سره مرسته کوي چې په اوکراین کې د وحشتناکه ټراجډۍ نه ژوندي پاتې شو.
اتل د پوتین په وړاندې داسې انتخابي دریځ نه دی نیولای. په 2012 کال کې پر هغې د ډیرو لخوا د پوتین د ملاتړ او حتی د هغه لپاره د کمپاین کولو لامل پر دینیو کې وشوي. خو په تیرو څو کلونو کې جګړې د هغې لپاره هر څه بدل کړل. په اوکراین باندې د روسیې له یرغل څو ورځې وروسته هغه لاتویا ته ولاړه چیرته چې هغه په محلي تیاتر کې دنده واخیسته او د جګړې په اړه یې خبرې پیل کړې. همدا و چې هغه د تا اړه کړ چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړي لکه متحده ایالاتو، کاناډا او دیارلس نورو هیوادونو ته.
زمونږ چاپلن ډېر خوښیږي. مونږ د هغې د هنر مینوال یو. په مسکو کې به مونږ د هغې نندارو ته ورتلو او نن مونږ دلته راغلي وو او خپل ملاتړ ترینه څرګندوو.
مونږ نشو کولی چې د دې نندارې ته رانشو، نو دا د نن مونږ دلته یو.
لس کاله مخکې ما د هغې فلمونه لیدل. هغه ډېره مجربه او مسلکي هنرمنده ده.
چاپلین وایي هغه څه چې دا ترې ډار لري هغه دا دی چې کیدای شي خلک په اوکراین کې له کړکېچن حالت سره عادت شي او هر څه ورته عادي په نظر کې راشي.
زه له دې نه نفرت لرم چې څنګه د خلکو احساساتو په دې ورځو کې ارزښت له لاسه ورکړی. دوی په داسې مختلف حالت کې ژوند کوي چې د نورو اوښکې ورته عادي ښکاري. هرې خوا ته چې ګورې هر څوک خپلې ګټې په پام کې نیسي. د نورو په غم کې هیڅوک نه دي. موږ په دې نړۍ کې هر څه وینو پرته له درد او اوښکو نه.
د چاپلین د نندارونه راټولې شوې ټولې پیسې د گیفت آف لایف په نامه خیریه مؤسسې سره د مرستې لپاره ورکول کیږي، کوم چې د دوو خویندو لخوا جوړه شوې ده. دا مؤسسه د 1400 کلونو را پدې خوا په روسیه کې په سرطان باندې دخته کوچنیو ماشومانو سره مرسته کوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا پایان می‌یابد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.